Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د 1491 د عقرب 14 او د 2012 د نومبر 4 مده دا زری رادیو په د خبری مجله کې چې زه اسمت څاروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په امریکا کې د افغانستان د ملي امنیت د دوه کارکونکو د بيدرکې د اوبو او انرژي د وزیر د څرګندونو په اړه د سیاستوالو نظر او ځینو نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ملي امنیت وای په امریکا کې د خپلو دوه مامورینو د بې درکه کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي. د امریکا ولسمشر له استراري وضعیت سره د مبارزې ادارې ته امر کړی چې په توپان ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي او د اسرایلو ولسمشر د محمود عباس د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په امریکا کې د خپلو دو کارکونکو د بې درکه کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. راپورونه وایي د افغانستان د ملي امنیت دو کارکونکي د امریکا په مرکز واشنگټن کې افغانستان ته د ستنېدو په مهال بې درکه شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي دا دوه کسان د ملي امنیت عالي رتبه چارواکي دي، خو د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال وایي دا دوه تنه د دوی د ټیټې رتبې کارکونکي وو. ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو انتخاباتو په اړه د افغان خبریالانو او کارپوهانو نظرونه واوریدل. ولسمشر کرزی تر دې مخکې د پوهنتونونو له استادانو سره دې ته ورته مشورتي غونډه کړې وه. ټاکل شوی راتلونکو اونۍ هم دې ته ورته غونډه جوړه شي. د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخابات د 1403 لمریز کال دوري یا حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. په کندهار کې پر درو ماین شخونکو خپل ماین چاودلې، یو تنه یې وژلې او دوه نور په ټپي حالت د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه پېښه پرون په ارغستان ولسوالۍ کې شوې او بل چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ته پرون وویل چې هغو سیمو ته له ځنډه پرته مرستې ورسوي چې د سنډي په نوم توپان ځپلی دي. اوباما د سیمه ییز حکومت او فدرالي ادارې چارواکو سره په غونډه کې وویل:
What I told the governors and the mayors is what I've been saying to my team.
ما والیانو او شاروالانو ته چې څویلی هغه می د پیښې لپاره خپل ډلې ته هم ویلي، هغه دا چې موږ بیوروکراسي نشو زغملای، موږ ډیر تشریفات نه زغمو، غواړو په ستونزو د برلاسي کېدو لپاره لارې چارې ولټو. په امریکا کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو درې ورځې مخکې ویجاړونکي توپان له هغې سیمې یو اندازه لري شوی چې اوباما او جمهوریت غوښتونکی میت رامنی د انتخاباتي سیالۍ مرکز دی. د سوریې درې ټانکونه پرون د اسرایل او سوریې ترمنځ پرتې غیر نظامي لوړې جولان ته ننوتل. د اسرایل د پوز وی ویاندې د نوم د نشودلو په شرط وویل د اسرایل دفاعي ځواکونو په سیمه کې د ملګرو ملتو 16 ساعتي ځواک ته شکایت کړي، هغه په دې باب نور جزئیات ورنکړل. د اسرایل لخوا په نسبتا نرم عکس العمل کې ویل شوی د سیمې ته د زغرګاډو نه کېدل سمدلاسه کوم خطر نه ګڼي. د اسرایل رسنۍ وایي دغه ټانکونه د سوریې له یاغیانو سره چې هڅه کوي د ولسمشر بشار اسد واکمني ختمه کړي په جګړه بوختو. ځینو اسرایلیانو اندېښنه څرګنده کړې چې شاید د سوریې د کورنۍ جګړې تاوتریخوالی له اوږدې مودې خوندي سرحده هم خپور شي. د اسرایل ولسمشر شیمون پیریس پرون د فلسطینی مشر محمود عباس ته وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. داسې ښکاري چې عباس خپلو پخوانیو کورونو ته چې اوس اسرایل دی د فلسطینی کډوالو د ستنېدو حق ته تیار شوی دی. پیریس په یو بیان کې وویل د عباس څرګندونې ثابتوي چې اسرایل د سولې لپاره یو رښتونی همکار لري. د جمعې په ورځ عباس له یو اسرایلي چینل سره په مرکه کې وویل چې دی نه غواړي د خپل پیدایش په سیمه رافات کې چې اوس په اسرائیل پوری مربوطه ده ژوند وکړي. افراطی ډلې حماس د عباس دغه تبصره غندلې ده. دو ځانوژونکو پرون د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یوه رستوران برید وکړ. یو کس یې ووژه او ګڼ نورې ژوبل کړل. د سومالیا د پولیسو یو افسر یوسف عبدی وویل امنیتي ساتونکي هغه وخت ووژل شو چې د ځانوژونکو د برید د شنډولو هڅه یې کوله. یوسف وایي امنیتي ساتونکي د کلیوالي رستوران په دروازه کې پر دواړو ځانوژونکو چې هڅه یې کوله له تلاشۍ پرته رستورانت ننوځي ډزې وکړې. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په برید کې د چا لاس و، خو په القاعده پورې تړلې د شباب سخت دریځو وسلوالو تر دې مخکې ورته بریدونه کړي دي. که څه هم د ختیځې افریقا له دې هېواد څخه دغه وسلوال په زور ایستل شوي، خو لا هم جدي امنیتي ګواښ ګڼل کېږي. قصیز مجغل آزاده رادیو تخوری ساعت و بجی او شپش دقیقی دی. در دی خبری مجلی پا دوام که در دو موضوعاتو تفصیل آوری. د بریتانیا ستر محکمه افغانستان ته د بندیانو د لیږلو په اړه د دفاع وزارت د پریکړې مخه نیولې. د ولسمشر کرزی لومړی مرستیال په دې انتقاد کوي چې مجرمان سزا نه ویني. د ملي امنیت ریاست تایید کړل چې په امریکا کې دوه مامورین بې درکه شوي دي.
د ریاست عمومي امنیت رهبری یو هیئت وټاکل د دغه دوه کارمندانو د پیدا کېدو یا د دوی د ارتباط نیولو په ارتباط.
د نورستان د مرکز او یوې ولسوالۍ لارې بندې دي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د بریتانیا ستر محکمه د دفاع وزارت مخه نیولې چې غوښتل یې نیول شوي سخت دریځ وسلوال افغان بندیان افغانستان ته ولیږي. محکمه وایي په افغان زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې وایي چې دغه بندیان داسې یوه مسؤول ته ورتسلیمیږي چې په خپله په شکنجو تورن دی. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وایي دوی ګڼو مؤسسو ته دا زمینه برابره کړې چې د زندانیانو وضعیت له نږدې وګوري. سالم محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بریتانیا سترې محکمې د بریتانیا د دفاع وزارت د هغه تصمیم مخه ونیوله چې غوښتل یې نیول سوي سخت دریځ وسلوال افغان زندانونو ته ولېږدوي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي دغه اقدام وروسته تر هغه وسو چې محکمې داسې شواهد پیدا کړل چې له مخې یې نیول سوي سخت دریځ کسان داسې سړي ته ورتسلیمیږي چې په خپله په شکنجه او وژنه تورن دی. ورځپاڼې لیکي د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشترکه مشره او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیره سیده وارسي ونتوانېده د هغو زمانه تونو پاره پښتنې ګرویژنې وکړي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لخوا ورکړل سوي وو. ګارډین رسمانه په دې باب زیاتوي اسد الله خالد شکنجي په ځینو مواردو او وژنې کې په دخالت تورن دی. خوراپور وایي چې خالد دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری ازادي رادیو ته ویل دوی یوازې نظارت خونی لري چې هلته مشکوک کسان د څو ورځو لپاره پکې ساتل کیږي. دی وایي د ملي امنیت عمومي ریاست ټولو څارونکو نهادونو ته دا زمینه برابره کړې چې له نیول سویو تورونو کسانو سره وګوري.
ملي امنیت همیش د ټول نهادونه چې د حقوق بشر نظارت کوي، د زندانونو په ارتباط کار کوي، هغه نهادونه که هر وخت دغه زمینه مساعده کړي د ملي امنیت چې دوی متهمینو سره وګوري او د هغوی د حالت او د وضعیت او د معیشت د اتاقونو د نور سامان او وسایل وګوري چې د بشري معیارونو مطابق دی که نه دی.
د ګارډین ورځپاڼې په حواله مدافع وکیلانو ویلي چې د یوه افغان بندي شکنجه له هغو ضمانتونو سرغړونه ده چې بریتانوي چارواکو ته ورکړل سوي وو. مدافع وکیلانو د سردار محمد په نامه د یوه کس د شکنجه کېدو په اړه په محکمه کې د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې کس د شکنجه کېدو په اړه تر تورونو وروسته د بریتانیا حکومت دوه کاله مخکې د افغانستان ملي امنیت ته د بندیانو د انتقال لپاره یو قانوني مهلت وضع کړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وویل د افغانستان د نامنویو یو لوی عامل دا دی چې په ټولنه کې عدالت نه اجرا کیږي. محمد قسیم فهم چې پرون د هیواد د څارنوالانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل جنایتکاران پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده خلاصیږي. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 16,000 دوسیو ته چې ستر او واړه جرمونه پکې شامل دي رسیدګي کړې ده. نگزاید شاغلی فهم در سرکندانو پر راپور لری.
په خلکو باندې د قانون یو شان نه پلي کېدل او په هیواد کې د عدالت ټینګښت ته نه پاملرنه له عمده انتقادونو څخه دي چې تلي عام افغانان مطرح کوي. خو دا ځل د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال دې ټکي ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر جنایتکاران له سزا پرته له بنده خلاصیږي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د شنبې په ورځ د افغانستان د څارنوالانو په سراسري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل د اصلي مجرمینو نه محاکمه کېدل دي. هغه د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې له امنیتي ارګانونو په همغږي کې د عدالت تامین کړي.
یکی از عوامل بزرگ کې امروز به شما در افغانستان
دا وایي یو له هغو سترو عواملو څخه چې نن موږ او تاسو له ستونزو سره مخ کړي یو دا د چې په ټولنه کې عدالت نه پلي کیږي. موږ یې عمل نه وینو. امنیتي ځواکونه ډیر خلک په بیلابیلو جرمونو له هغې ډلې اختطاف، قتل او رشوت باندې نیسي، خو له لږې مودې بند وروسته بیرته خوشي کیږي. کله چې خوشي شي یو ځل بیا جرأت کوي چې خپل جرم ترسره کړي. ښاغلی فهیم ونه ویل چې څه ډول بدلونونه خو زیاته کړه باید هغه نیمګړتیاوې چې موجود دي لمنځه ولاړ شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په امریکا کې د خپلو دوو کارکوونکو د بې درکه کېدو د قضیې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. راپورونه وایي د افغانستان د ملي امنیت دوه کارکوونکي د امریکا په واشنگټن کې افغانستان ته تر روانېدو مخکې بې درکه شوي دي. امریکایي رسنۍ وایي دا دوه کسان د ملي امنیت عالي رتبه چارواکي دي. صالح محمد صالح د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان له برستیال شفیق الله طاهري څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کسانو د موندلو لپاره د دوی هڅو څه نتیجه ورکړې.
دغه ګزارش موږ ته رسیدلی دي او هغه وخت چې دغه ګزارش موږ ته ورسېدل د ریاست عمومي امنیت رهبری یو هیئت وټاکل د دغه دوه کارمندانو د پیدا کېدو یا د دوی د ارتباط نیولو پېښته دا معلوم نه دی چې دوی اوس په کوم حالت کې دي او په کوم وضع کې دي. ځکه چې په گزارش کې راغلي دي چې دوی ورک شوی دي او لا درک دی. د لا درک مفهوم ډېر لوی عوامل لري. یوازې د پناهندگی افاده نه کوي. د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومیږي چې دوی وضعیت او حالت څنګه دی. اولې دوی د ارتباط شوی دي یا لا درک شوی دي. بل مسله دا ده چې دوی په خپل گزارش کې ویلي دي چې دوی د امنیت ملي لوړتوب مقامات وو. دی نوادت به مقامات نه دی، عادی کارمندان دی. دغه سی کارمندان هر وخت هر ملک ته زی، نور ملکونو ته به هم زی، د آموزش له خاطر، د ارتقاء ظرفیت له خاطر زی، خپل مسلکی آموزشونه تر سره کوي او بیرته راځي.
کچېری خپل وطن ته ناراضی ستاسو د اداري اقدامات به سی وی تاسو بل چا څخه په دې برخه کې مرسته غواړي چې دا کسان بیرته را پیدا کړي.
دا اوس د وخت نه لګمخ کې دی چې موږ وایو او قضاوت په دی او چې دوی راضی که نه راضی، پناهنده شي دي که نه دي شي. دوی اوس لا او موږ نشو ویلای دوی څه تصمیم لري یا په کوم موقف کې دي، په کوم موضوع کې دي. فعلا څه کوي، څه مشکل لري. کېدای شي چې دوی د یو مشکلاتو له خاطره دوی سره خپل دوستانو سره بې ارتباطه شوي وي. نو د دې له خاطره د موقع نه مخکې دی چې موږ قضاوت وکړو په دې چې دوی راضي که نه راضي، ولې نه راضي، ولې بې ارتباطه شوي دي. عوامل ډېر دی. انشاءالله د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومیږي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ویان مرسیال شفیق الله طاهری و چې په امریکا کې د دو کارکونکو د ورکیدو په باب څرګندونې کولې. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې دا دوه افغان استخباراتي مامورین د متحدو ایالاتو د جورج مارشال تحقیقاتي مرکز ته د 2.5 میاشتنی کورس لپاره استول شوي ول.
نیویورک ټایمز رسپانی پورستګنه کې
واشنگټن پوسټ کې تیرونی د افغانستان مخالف پورستوي کې لیکي
د وال سټریټ جرنل
ترافورد کمن تاریخ پرونه پورستوي ګڼه کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راړي.
خو اوس د دې خبرونې د زینو مهمه مطالبه سرټکی او زلبیا
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د افغانستان د نامنیو یو لوی عامل دا دی چې په ټولنه کې عدالت نه تطبیقیږي. د بریتانیا سترې محکمې د دفاع وزارت مخه نیولې چې غوښتل نیول شوي سختدریزي وسلوال افغان زندانونو ته ولیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په امریکا کې د خپلو دوو کارکوونکو د بې درکه کیدو د قضیې د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی. په کندهار کې پر دریو ماین شخوونکو خپل ماین چاودلی، یو تن یې وژلی او دوه نور په ټپي حالت کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ته پرون وویل چې هغو سیمو ته دې له ځنډه پرته مرسته ورسوي چې د سنډي په نوم توپان ځپلی دي. د سوریې درې ټانکونه پرون د اسرائیل او سوریې ترمنځ پرتې غیر نظامي لوړې جولان ته ننوتل. او د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس پرون د فلسطینی مشر محمود عباس د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. سات و بجې او شپاړس دقیقې شوې. مخکې تر دې چې اوس نور راپورونه در واورو، له جان خالی کوزي څخه اورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په دې هېواد کې د چریکي جګړو د څرنګوالي او ستونزو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي افغانستان د اروپا په څیر چمنونه او هوار ځمکې نه لري چې ټانکونه او پلي ځواکونه پکې فعالیت وکړي. د دې هېواد غرنیز طبیعت یا اراضي وسلوالو ته د خرپ او ترپ طبي سنګرونه برابر کړي دي. پلي ځواکونه لا هم په همداسې اراضۍ کې وسلوال ماتوي، خو توپونه او درندې وسلې هم پکې مهمه ونډه لري. تایمز یتوی یو کال مخکې افغان حکومت اصلا پولیس واکونه نه درلودل، خدا چې ناتو او امریکایي واکونه غواړي د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي. د افغان پولیس واکونو روزنې او تجهیز ته زور ورکړی دی. مجلې په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ویاړې کې د افغان ملي پوځ عسکرو او پوځیانو ته د توپونو او درندو وسلو د زده کړو او انداخت صحنه بیان کړې او لیکي یو کال وړاندې به افغان پوځیانو یوازې توپونه او نورې وسلې پاکولې او تیل به ورکول. د توپونو په ارتفاع، انداختونو او نورو تخنیکي مسلو نه پوهېدل، خو دا مهال هغوی په هدفونو ډزې کوي او تمرینات هم ترسره کوي. د ټایم لیکوال جان وینډل زیاتوي د افغان ملي پوځ تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د افغان پوځ توپونه او درندې وسلې روسي دي. د استعمال ډول او هدایات هم په روسي ژبه دي او له دې امله امریکایي ښوونکي د تعلیم په مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. مجلې د امریکایي بریدمن ماتیو برګرون خبره راخسته چې وایي دا چې د 2014 کال په پای کې ناتو او امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او د لوجستیک، هوایی ملاتړ، پیاده او نورې ټولې چارې به افغان ملي پوسټ سپاري، د افغانستان په څیر غرنۍ سیمې کې د پولیس ځواک لپاره زیات اړتیا ده. انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د سوسن فیروز په نامه ځوانې سندرغاړي د هنري فعالیت او د ښځو د حقونو د دفاع د پیغام په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. سوسن فیروز لومړنی افغان رپ سندرغاړی او هنرمند ده چې په جنگ ځپلی او افراطیت ځپلی افغانستان کې د ښځو د حقونو او د سیاسي شعور د بیدارۍ غږ پورته کړ. ورسپانه لیکي سوسن په داسې یو هیواد کې د موسیقۍ سټیج ته پورته شوه چې له دې مخکې یوازې څو تنو ګوتې په شمار نارینهو ورته د ختلو جرأت کړی و. ګاردین زیاتوي لویدیځو خبری رسنیو او مطبوعاتو ته هم ډیره جالبه وه چې د افغانستان په څیر یوې عنعنوي ټولنې کې چې خلک پکې له افراطیانو او تنګ نظرو عناصرو سره ډغرې وهي، سوسن لومړنۍ ښځه وه چې د مستې او رپ موسیقۍ لپاره سټیج ته راووتله.
په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د اوبو او انرژۍ د وزیر محمد اسماعیل خان له خبرو سره مخالفت وشوت چې ویلي دي په هیواد کې د پخوانیو مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دی. نوموړي په هرات کې په همدې اړه د پخوانیو جهادي قمندانانو غونډه ورغوښتې وه او ویلي دي د ضرورت په وخت کې به د پخوا په شان دوی وسلې ته لاس کړي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند سرپرست آزادۍ رادیو ته وویل د ملي ځواکونو په موجودیت کې د دارنګ تشکیل رامنځته کېدل غیر قانوني کار دی. بلخوا شغل اسماعیل خان ویلي د یادې طرحې په اړه له ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې شوي، خو د ارګ چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه له کابله د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
پخوانی جهادی قمندان او د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په داس حال کې د پخوانیو مجاهدینو د یو لوی تشکیل درمنځ کېدو خبره کوي چې لمخ کنه له افغانستان څخه د بهرنوی ځواکونو لوټلو وروسته د کورنوی جګړو درمنځ کېدو ویرې موجود دي. خو د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دیموکراسي پلوه او ټکنوکراتانه رهبری پر غاړه لري او ځینې کتون کې د نوموړي د خبرې د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې وړ بولي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال او سرپرست اسد الله ولوالجی ازادي راډیو ته ویل ګوند د نوموړي د سرګندونو مخالف دی.
مونږ د هغو خبرو پر خلاف یو چې محترم امیر صاحب ویلی دي که مونږ د خپلو امنیتي قواوو په مقدس رول باندې سترګې پټې کړو او د هیواد د قوانینو پر خلاف عمل وکړو او دا هم ووایو چې جمهوریز هم زموږ نه ملاتړ کوي، دا نو نه زموږ ګوند ته د منلو وړ خبره ده او نه هم شخصیتونو کړیو او ګوندونو ته.
په ولسی جرګې کې د هرات استازی او پخوانی جهادي قمندان محمد نذیر حنفي ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي مجاهدین یو لاس شي او له هیواد په دفاع او امنیت کې مرسته وکړي. دا چې د جهادي تشکیل معنا د دوی له نظره څه ده نوموړي وویل
په دې کې هیڅ شک نشته که ټول مجاهدین د جهاد په کلمې سره راټول نشي او په یووالي سره کار ونه کړي نو د افغانستان دښمنان به له یوې لارې هڅه وکړي چې ګډوډي او تشنج رامنځته کړي او مصیبت به راپېښ کړي. نو د دې لپاره چې وکړای شو په خپلو پښو ودرېږو ډېر کړاوونه به په مخ کې ولرو. نو تشکیل د جهاد تر کلمې لاندې د ټولو مجاهدینو د یو لوی ټولې په معنا دی.
که څه هم د ولسي جرګې غړي ټینګار وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو د راټولولو هدف امنیت او دولت سره مرسته کول دي، خو د جهادي مشرانو سابقې ته په کتو سره عام خلکو ته دا د اندېښنې وړ مسله ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي اوس هم پارونه او اما ولسوالۍ ته تللې لار کې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند سیمو کې وسلوالو کسانو پاټکونه اچولي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور ضروري مواد ورسوي. دوی له مرکزي حکومت او د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې په پرانیستلو کې مرسته وکړي. له سیمې د اسرای راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان ولایت د مرکز پارونه واما ولسوالۍ وسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو څخه د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک سینځو او نور سیمو کې وسلوالو کسانو پارونه واما ولسوالۍ ته تللي سړک کې ځای په ځای پاټکونه جوړ کړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته د اړتیا وړ خوراکي او نور توکي ورسوي. دوی له مرکزی حکومت او د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې په خلاصولو کې دي جدي ګامونه پورته کړي او که چیرته د واورو د اورښت له پیل کېدو وړاندې د سړک د پرانیستلو غم ونه خوړل شي نو دوی به په راتلونکي ژمي کې ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د نورستان امنیت قمندان سمونوال غلام الله نورستاني هم وایي چې د لارې د بندېدو په وجه د دې ولایت اوسیدونکي ګڼې ستونزې ګالي، نه خپل ناروغان په ډاډه زړه اسدآباد او جلال آباد ته رسولی شي او نه هم د خپلو ستونزو د حل لپاره د ولایت مرکز ته په ازاده توګه تګ راتګ کولی شي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پیج دری او اسدآباد ترمنځ د سړک په اوږدو کې ملي اردو ځای په ځای کړي.
چپې درې د پر هم کار شروع شوی دی، انشاءالله جدي راتلونکي کې به واورئ چې د چپې درې سړک هم خلاص شي.
له تیرو دوو کالو څخه د کونړ د مرکز اسدآباد او پیج درې ترمنځ د غځېدلي سړک په اوږدو کې هغه مهال امنیتي ستونزې زیاتې شوې چې کله نړیوالو ځواکونو له کنډګل، ننګلام او نورو ځایونو څخه خپل سرتیري راوویستل.
د بلخ ولایت کروندګر وایي واړه تراکتورونه ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا دغو تراکتورونو د دوی کار خورا اسانه کړی دی. په دې اړه له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال لطیف سحاک راپور واوري.
بلخ ولایت کې څکوم بزګرو نوي ویشل شوي تراکتورونو نه کار اخیستی، وایي دا تراکتورونه هم اقتصادي دي او هم په ډیره کمه موده کې زیات کار کوي. دا بزګر وایي مخکې لدی هغه خپل ځمکه په قلبوي غویو باندې قلبه کوله، اما اوس مهال چې دې کوچني تراکتورونو نه کار اخلي د پخوانه ډیر اوسوده سوي دي.
د منطقې ما گواس اس بس قلبه میکات وکه اس
زمنګ په سیمه کې غویو او اسونو نه په قلبه کې کار اخلي، او د یو جوړه قلبوي غویو بیا 8000 تر 1 لک افغانۍ، اما د دې تراکتورونو بیا 15000 افغانۍ ده چې هم تیریشل کوي او هم سمکه قلبه کوي. د مونږ په باور چې دې تراکتورونو نام کار اخیسته دی دا ډیر اقتصادي دی او د بازګرو ټول کارونه تر سره کولای شي. لبلې خو د بلخ ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس هم د دې تراکتورونو ویش نه راضي ښکاري او وایي د بلخ ولایت په ډیرو سیمو کې ښه نتیجه ورکړې. نوموړی وایي د دې تراکتورونو اصلي بیه $4000 ده، اما د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي برخې سبسایټي منلې او هر یو تراکتور بزګرو ته په $900 باندې ویشي. کاتب شمس وایي دا تراکتورونه په کم ځمکه کې او په خاص ډول په باغونو کې ښه کار کولای شي.
چنین ملاقات وظایف داره، میتونه که در یک روز چند جیب زمین دراو کنه.
چو کور نکولای سی یو راست که سو جیبی بزمک خول بکوی، سی او بزگر پخپل لاس او یا هم پا غویو بانده دا کار تر سره کولای نیسی. دی امریکای متحده ایالات دی پراختیایی برخه دی آیدونیو پروژه دی میکانیزیشن مسئول محمد عثمان صدیقی وی اغوی پا شمال که چکم سل داس ترکتورونا پا بزگرو باندی ویشلی دی.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون وایي چې افغانستان ته د الوتکو لپاره په واردېدونکو تیلو کې 10% اوبه ګډېوي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون مرستیال محمد عظیم محسنی آزادی رادیو ته وویل چې داسې اسناد او شواهد لري چې ګواکې د غفار داوی اویل په نوم د تیلو د واردونکو یوه کمپنۍ هیواد ته بې کیفیته تیل واردوي او بیا پکې اوبه ګډوي، خو دا کمپنۍ دا تور ردوي. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور واورئ.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسون مرستیال له افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د ټولو واردېدونکو تیلو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد عظیم موسینی وایي داسې اسناد او شواهد لري چې هیواد ته د واردېدونکو تیلو 10% اوبه دي.
دغه موضوعات خو د ډېر سره خوب ځکه اسنادونه ډېر لرومه، شواهد او مدارک ډېر لرومه. په کمیسون کې راته ده درې تن اوبه د یو پرواز د الوتکې په تخلیه شوې ده.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون مرستیال په وینا باید ټول هغه تیل چې هیواد ته واردېږي د حکومت لخوا په لابراتوارونو کې وڅېړل شي. دی وایي د څېړنو له مخې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې د تیلو په ټانکۍ کې 30% اوبه لیدل شوې، چې د دوی په وینا دا د دې الوتکو د مسافرینو له ژوند سره لوبې کول دي. موږ غوښتل په دې هکله له آریانا افغان هوایي شرکت سره هم خبرې وکړو، خو زموږ له ډېرو هڅو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو افغانستان ته د تیلو واردونکو شرکت غفار داوی ایل مسؤلین بیا د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون خبرې ردوي. د دې شرکت مشر محمد اصغر غیاسی وایي ټول هغه تیل چې دوی هیواد ته واردوي لومړی د لابراتوارونو په وسیله معاینه کوي او وروسته یې هوایي شرکتونو ته ورکوي.
خپل پروسیجر لري چې او تر څه باندې ناراضي دي په ځخائر کې هغه خداسه نه دي چې هارو مرو د الوتکو د استعمال لپاره هغه پام کیږي. هغه ته موږ لابراتوار لرو، کوالټي کنټرول لرو.
د غیاسی په وینا دوی د محل د الوتکو لپاره ټول تیل روسیه او پاکستان نه واردوي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد اسلام دی، د کندهار ولایت یم. در په کابل کې کار کوم.
ښه، راته ویل چې څه کار کوي؟
دا بوتانو چپلی دا خرڅو مسله کاروبار دی.
ښه، دا بوتان د چپلی کوم چې راوړی د خپل افغانستان کې اخلي بیا د دکان ته خرڅوي کله بهر نه راځي.
پاکستان سره ورو د هند سره دی، د چین سره دی.
څنګه دا ګټه لري کنه؟
وو شو دی شکر گزاره پکیج دا کور
دی. ورځ به 100 روپۍ ګټي
تقریبا 2000-2500 روپۍ پاتېږي مشته.
تاسو دکان کې د ټول بوتونو چې لیکيږي زنانه دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوتونه نه راوړي؟
د دې چې زنانه او سړیان د دوه نه سره کیږي، یا به زنانه یا به سړیان وي.
ښه، دا د بوتو قانون ده؟
د بوتو قانون نه دی، د دې ځنه خپل قانون دا دی چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کیږي چې تاسو د بوتان خرڅوي؟
تقریبا 3 کال کیږي.
څنګه د خځې سره دې بوتونه اخلي؟ د بوتو د اخیستلو په وخت ډیره جګړه کوي لکه څنګه؟
بل جګړه ډیره کوي.
څنګه له بزرګ دینور ستنګي؟
زلین بعض وخت تنګي بل خصوص پروژه کې دي.
ترخته راتوې د یو جوړ بوتونو کې به 100 روپۍ ګټه کوي په یو جوړ کې.
بس یو جوړ بوت 500 روپۍ 75 روپۍ هغه خریدار پر پخ لري. کچری پیسہ دار مستمان میز تجربہ لرو تاتل سکال نون سکال تجربہ لرو کچری پیسہ دار اگر زیات یاخ کچری نی لری اواز وز خراب ایج زندگی خراب یاخ سدر لش گتا
پیسہ دار څنګه پیزنی
پیسہ دار خو من میز پر لباس من میز پر کواری سم من میز یو روز یو شذر را چپلی وغشت را چپلی ورک خپل چپلی فریش و زنا یو چپلی سره وړو چې بیا را ول ول داسا یو چپلی وړ نو دون باندې وخه نه دون باندې وخه نه چې اخیری د دې خندر لاسم پښتور کې را شروع
تو سړی مننه
ساس مننه
دا واز مش لمړی خبری مجله بل خبری مجله په سوشي بو کې جعفر احمدی وړاندې کوي خو یادونه